پېښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نهه ساعته خپرونه په دې خرنه ګړای کې بیا هم زما هارون دا چا سلامونه ومني. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ له کرونا وایرس سره په تړلو یو شمېر موضوعاتو مستاسو لپاره رپورټونه ساتلي دي. د خپرونې پیل به له خبرونو وکړو. ګولیاس وړاندې کړي
سړی مشه جمله دا خبرونه سټ کی. په پاکستان کې د کرونا وایرس د ناروغانو شمیر د 14 ورته وړ شوی. په کابل کې په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او په شام کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د فاطمه جنا روغتون مشر ډاکټر نور الله خان مساخیل د کرونا وایرس کار شوی نوموړي پرون په ټولنیزو رسنیو په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې ټیسټ یې مثبت دی. دا زیاته کړه چې د خپل کار پر مهال یې د کرونا وایرس لپاره د شاوخوا 10,000 کسانو معاینه کړې. هلته د ځوانانو ډاکټرانو سازمان مشر یاسر اسکزی پرون په خبري غونډه کې په روغتیا پالانو کې د وایرس پر زیاتېدونکو پیښو اندېښنه ښودلي. نوموړی وایي که حکومت ټول بند په سمه توګه عملي نه کړي نو لا زیات خلک او ډاکټران به د ناروغۍ ښکار شي. په عین وخت کې د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال خان خبریالانو ته ویلي چې په صوبه کې د روغتیا اسانتیاوې کمې دي او شخصي روغتونونه هم نشته نو ځکه ټول بوج په سرکاري روغتونونو دی. په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر له 14,015 اتیاو ته لوړ شوی. د هغه هیواد د حکومتي ویبپاڼې له وینا سره سم تر نن سهاره په پاکستان کې د کووډ-19 په نوم ناروغۍ 320 کسان وژلي چې پکې تر ټولو زیات د خیبر پختونخوا اوسیدونکي ول. په خیبر پختونخوا کې د ناروغۍ له وجې د مړو شمېره 114 او په پنجاب کې 100 ته رسېدلې. ویبپاڼه وایي په پاکستان کې ټول 3,425 کسان له ناروغۍ جوړ شوي دي. هلته د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون له وینا سره سم تر نن سهاره په افغانستان کې د کرونا وایرس د ناروغۍ غانو شمیر اتل له 27 تر رسیدلی. ارقام خای چې په هغه هیواد کې کرونا وایرس تر 55 کسان وژل دي. د سوات پولیسو مشر قاسم علي خان نن په یو هنګامي خبری غونډه کې خبرالانو ته ویلي دي چې دوی د سوات مټي هدفي وژنو کې ککړ سلور مشکوک کسان نیولي او د دوه نورو تنانو په جنګلو هم شوي ده. دوی ویل چې په تیرو ورځو کې سلور تنان په هدفي وژنو کې په نښه شوي ول چې پکې دوی ادا کامیابی ترلاسه کړي. د نیول شوو کسانو تعلق له سوات سره دی او د دوی په وینا تر هغه ډلو سره تعلق لري. په کابل کې په ځانمر کې برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایان طارق آریان وای نن سهار 8 بجې یو ځانمرګي د چار آسیاب ولسوالۍ رشخور سیمه کې له ځان سره چاودېدونکو توکو ته د ملکیانو په منځ کې چاودنه وکړه چې 3 تنې وژل او 15 نور یې زخمیان کړل. د افغانستان کورونا چارو وزارت قسم د دغې حملې د هدف په اړه څه نه وایي خو زیاتوي چې د دغې حملې ټول وژل شوي او زخمیان ملکي وګړي دي. تر اوسه د دغې حملې ذمہواري چا نه ده منلې. چین ویلي دي چې د افغانستان د سولې په د خبرو په لړ کې د اسانتیاو پیدا کولو لپاره هڅې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر پرون له خپل چینایي سیال وانګ یي سره ټلیفوني خبرې وکړې. د وزارت وایي ګران هیواد پرون په کابل کې خبرانو ته ویل اتمر په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افغانستان سولې ته ژمن دي او د پراخ اوربند او بین الافغاني خبرو ته یې پلانونه هم جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د اپریل په 23 د روژې په مناسبت له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه وکړه چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین رد کړه. وروستی خبر د شام په شمالي افرین اخار کې په چاودنه کې لږ تر لږه 6 ملکي وګړي وژل شوي دي. دا وړوکی ښار د ترکیې په لوه یاغیانو تر واک لاندې دي. د شام د بشري حقوقو د سار اداره وایي د پرونی چاودنې په وژل شوو کې 11 ماشومان هم شامل دي. د برتانی میشته ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې په پیښه کې 50 کسان ژوبل شوي دي چې پکې یې د ځینو روغتیايي حالت خراب دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل ویاند وو ګلیاز. اوس راځو اوریدونکو رپورټونو ته. د کوټې د فاطمه جنا روغتون مشر ډاکټر نور الله مساخیل کرونا وایرس وهرلې. ډاکټرانو ویره خودلې چې ټول بند سخت نشو نو در اخترونو د طبی عملی ډیره نور کارکونکو به خای پر کورونا په کورونا ناروغي اختشي. حکومت په یاني وخت کې ایران سره له تیرو دوه میاشتو راهیسې تړلې پولا د محدود تجارت لپاره خلاصه کړې ده. لکوټې د ایوب ترین رپورټ.
د کوټې د فاطمه جنا اسپیټال ایم ایس ډاکټر نورلا مسخیل د کرونا ټیسټ مثبت ښکاره شوی دی. د غورو ساغه خپل ځان یوازې یا کوارنټاین کړی دی. نو موږ په خپل یو ویډیو پیغام کې ویلی دی چې هغه د فاطمه جنا اسپیټال په لیبرټری کې د 2000 څخه د زیاتو کسانو کرونا ټیسټ کړی دی چې لامل د خپل اوست کرونا ناروغي ښکار شوی دی. د ډاکټر نورلا مسخیل د کرونا وایرس په ناروغي پر اختر کېدو باندې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې لوري فاشنې سره د سویدا اویل دی ک په صبح کې په کلک سره لاکډاون یا ټولبند نه وسو. نو په سپټالو کې به ټول ډاکټران د کرونا وایرس ښکار سي. په کوټه کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر یاسر سګزیو مشر ریډیو ته وویل چې په اوس مهال کې د حکومت لخوا د کرونا وایرس د ټیسټ کولو لړۍ ډیره قراره او لږ ده. کدا کار چې سپاند سي نو امکان دی چې په کوټه کې د کرونا وایرس کیسونه به څو چنده زیات سي.
کله دا ګورډ ټیسټ دی اوس چې فوران کم پوزټیو دی هغه په یو معلوم شي هغه اوس ټیسټ دوه اوس دوه معلوم شي درې اوس بل معلوم شي سچویشن مو کلیر شي اوس کار موږ نه سپرشوي پروتوکول دا دی که یو ډاکټر پوزټیو راځي هغه واډ وبندیږي.
بلغاری ته د بلوچستان د حکومت لوري د ایران سره په تفتان کې د محدود تجارت لپاره سرحدي پوله د پروند ورځي سره خلاصه شوی ده. کوم چې په ایران کې د کرونا وایرس د خبرېدو وروسته د فروری د میاشتې په 28مه نیټه تړل شوی و. په دې اړه د حکومت بلوچستان ویاند لکت شوانی ویل دي چې پوله به د خلکو د تګ راتک په مخ اوسم بند وي.
ایران بارڈر کی بھی مکمل نہ دکھلاس مین بارڈر نہ دکھلاس 0.8 کلاس ہے بازار چا والا اگر دا سو ضروری ایٹم سی راضی ہے ایسنشل فوڈ ایٹم سا شان دی ضروری دا ہو دا پارا لمیٹڈ کلاس.
په کوټ کې د روغتیا د ادارې د چارواک پوینا چې 13 ورځ د 500 کسانو ټیسټ شوی او پاغه کې 25 کسان کرونا وهل دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان پرون په پیښور کې له سوداګرانو سره لیدلی. د اعلی وزیر له دفتره په خپور بیګانی بیان کراغلی چې محمود خان د سوداګرۍ خونو له مشرانو او استادو سره په ټولبند یا لاکډاون کې د غوی پر مالی ستونزو غږیدلې. د سوداګرانو د ټولنې مشر ملک میر الهی وایي د دوی 12 کسیز پلاوی اعلی وزیر ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې. ورته وویل چې کاروبارونه دې پرانیزي او کاروباریانو ته دې بې له سوده پورونه ورکړي. د مشال لیډیو خبریال غلام غوث په مرکه کې له نوموړي پوښتلی چې اعلی وزیر ته د کاروبارونو پرانستو په اړه څه وویل.
نو هغه کې بیسیک خبره دا و چې دا چې ډبلیو ایچ او دی ورلد هیلث ارګنایزیشن دا نشاندهی کړی دی دا مرس تقریبا یو کال نه یو نیمه کال والی. نو زموږ هغه ته دا مطالبه وکړو چې دا موږ یو کال نه یو نیمه کال کاروبار بندېدو طاقت نه لرو. دې لپاره دوه طریقه کار اختیار کړي. یو دا چې یو مخصوص ټایم د لپاره ار یو کاروبار ته د کولاولو اجازه ملو شي چې هغه د خپل کاروبار وکړي. دویم زموږ مطالبه دا و چې کم دکانداران نن میاشو شو بند دي او پته نه لګي څه وخت پورې په داسې حالات چلیږي کاروبار پیا نشي چلی دی. نو هغه د لپاره یو ریلیف پیکیج هم پکار دی. فائنینشل مالیاتي پیکیج یو پکار دی چې هغه بلا سود لون شکل کې وي چې هغه 5 لاکھ نه 30 لاکھ روپے پورې وي او هر سړی چې کم دیوالی او د 15 کالو کې هغه واپسي دی باندې حکومت به هم زور نه وي دا به بینکونه ورکوي.
او کدا راته هم وایي چې وزیر اعلی او نورو چارواکو تاسو له څه یقین دهاني او څه باور درکړو.
میٹنگ کے اڈیشنل چیف سیکرٹری موجود ہو, کمشنر صاحب موجود ہو, سیکرٹری ہیلتھ موجود ہو, سیکرٹری انڈسٹری موجود ہو اور نور اندر سے خلق پکی موجود ہو. نو چونکہ عقیدہ خبر ہے وہ رہے دے نو موقع بندے عقید سا اعلان ہو نکڑا خو آگے ویلے جمع تا چند روز ور کی جمع دے بندے سٹڈی ہو کو اور چے دا دکانوں کو لاؤلو دا پارم ٹیم ور کو اور چے کم دے دا ریلی پیکیج دا پارا خلے کو دے ٹیم پکار دے آگے ویلے جمع ہم دا ہوئی دا دکانداران اللہ سنہ سنہ ریلی پیکیج ملاوی دل پکار دی.
په پیښور کې د سوداګرۍ خونی لیو مشر میر الهی سرمو د غلام غوس مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
د خیبر ضلع انتظامی چارواکی وای په افغانستان کې ایسارو په افغانستان کې د ایسارو پاکستانی وګړو په تورخم دروازه خیبر ته د داخلېدو لړۍ دوام للی. دوی وایي په موجوده وخت کې ورسره په کرنټین مرکزونو کې 111 کسانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی دی، خو بیا په دغه کرنټین مرکزونو کې بستر شوي ځینې کسان وایي ټیسټونه یې د ځنډ ښکار دي او دوی هلته په تنګ راغلي دي، او دوی په خبره چې د هغه کسانو چې ټیسټونه منفي راشي باید اجازه ورکړل شي چې زر خپل کورونو ته لاړ شي. پر دې موضوع د فرهاد شینواری رپورټ.
د خیبر قبایلی ضلع چارواکي وایي چې افغانستان کې ایسارو شو پاکستانی وګړو په تورخم دروازه د راتګ لړۍ په مرحله وار توګه دوام لري، او تر اوسه څه د پاسه 2000 کسان خیبر ته راوړل شوي. دوی یې اول کورنټین مرکزونو ته لیږي، او چې د چا پکې د کورونا وایرس ټیسټ مثبت راشي نو بیا یې د خیبر مرکزي روغتون آیسولیشن وارډ ته لیږي، او چې د چا منفي راشي نو بیا یې څو ورځې پس خپلو کورونو تستانه کړي. د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر محمود اسلم مشال ریډیو توای
زموږ سره تقریبا دلته په خیبر کې چې د افغانستان خلک راځي دا تقریبا 2000 خلک مونږ کوارنټاین کړي دي. 111 ټوټل مونږ سره پازیټیو کیسونه دي، د 111 کې 11 زموږ د خپل خیبر دي، او دا نور چې د افغانستان نه کم پاکستانیان راغلي دي دا هغه کې پازیټیو دي.
د خیبر یو فعال مهرب شاه اپریدی وای چې دوی افغانستان نه راوړل شو کسانو سره په یو څه فاصله باندې خبرې شوي، او دا غوی حال یې اخیسته، او په دوی کې زیاتره کسانو ورته ویلي چې د چا ټیسټونه منفی راغلي باید هغه د خپل کورونو ته پرېښودل شي.
دغه مسافرو ډریورانو دغه وینا وا چې افغانستان کې مونږ د میاشتې نه زیات وخت تیر کړل ته چې مونږ سره څومره روپې وي هغه مونږ خوړلې، اوس چې مونږ پاکستان لا راینټر شوي په تورخم بارډر باندې دغه مسافر راغلی لنډی کوتل ډیگری کالج په ګورنمنت های سکول او تاسې په هسپتال کې دا کوارنټین دي. دغه مسافرو دغه ډریورانو دغه وینا وا چې خو مونږ د 15 سوزنه زیات شپې مو شیدل ته مونږ پراته یو سپته مونږ ته نه لګی چې مونږ به کله پریږدي، زمونږ ټیسټونه نیگیټیو زمونږ ټیسټونه پازیټیو دي. او ځنو مسافرو دغه په شکایت هم کړی چې مونږ ټیسټونه نیگیټیو راغلی مونږ نه پریږدي.
د سیمې یو بل فعال اختر علی شینوار روای چې هلته په ځنی کوارنټین مرکزونو کې د سہولتونو د نشټوالي لامل هم خلک ته مشکلات سره مخ دي.
په کار دا و چې کوم ځکه سنټر جوړ کړو چې هلته کم اس کم د وای فای سیستم یو لږ کړو چې دا خلک لګ په نت لیاغه پاغه باندې اخته وي چې دنیا نه خبر وي، نو ریډیو شته نه ټي وي شته نو مطلب چې نه موبایل شته یو غناستي، نو خامخه خرګو خوژونه را تنګي، نو دا ټول خبرې دي. بل خوراک چې دی کنه روزه دا داخلي مونږ له چای او دا چې دی کنه نه راکې، او بار نه مطلب چې مونږ له خوراک څوک راوړیم نو تکلیف یې غسی صحیح را ته نه را رسول کېږي کنه، چې څوک خپلوان له څوک راوړي نو څوک وشړي او څوک څه شي کنه، نو دا ټولې مسلې دی. ورته بل بازي خلک دا سشته په جمرود کېرته خو پرون ما سره یې کس رابطه کړی دا چې هغه غونډه هفته او شو چې لري ټیسټ نه تروړي، نو خامخا مسکه مغه به احتجاج کا.
د خیبر ډیپټي کمشنر محمود اسلم وایي چې چا ته ډول شکایت وي نو باید مونږ سره دی تماس ونیسی.
ما وتا یو ایس ایم ایس کمپلینٹ ریڈریسل سسٹم هم جوړ کړی دی چې چا هم څه تکلیف وي که انټرنیټ نه وي وسره غټ موبایل نه وي یو عام موبایل باندې بی سی کے ولی کی یا لگ سپیس ور کی بیا خپل تکلیف ولی کی چې ما ته روټی نه ملاویږي یا بجلی نشتا یا ډاکټر ناراضي یا ټیسټ کې مسله دا ریزلټ مې نیگیټیو دی او بریدی مې نه، نو آ دې 8583 نمبر ته ولیږي آ فوراً ما ته راورسی زه کنسرن ڈی ایچ او یا اے سی ته ولیږم بیا د مسله مونږ حل کو بیا د تا واپس مونږه میسج مو کو چې ستا مسله مونږ حل کړه.
د خیبر انتظامی چارواکي وای چې کله دوی ته د پیښور لیبارټریو نه د چا ټیسټ منفی راشي نو یوازې هغه ته اجازه ورکوي چې خپل کورونو ته لاړ شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
خبریال حیات الله چې شاوخوا 44 کال وړاندې په وزیرستان کې وژل شو، کورنۍ د پیښور په عدالت کې درخواست جمع کړې ده. حکومت یې غوښتي چې داغه د مړینې تحقیقاتي رپورټ په ډاګه کړي. عدالت د حیات الله د کورنۍ دغه درخواست اوریدنې لپاره منظور کړی دی، او د مرکزي او صوبایي حکومت نه جواب په دغه اړه غوښتی دی. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
حیات الله خان چې د شمالي وزیرستان میرلی سیمه وو. دسمبر 2015 کې دا نامعلومه کسانو لخوا او تختول شو چې دا غیرستو د هیواد په زیاتره برخو کې د خبريالانو تنظیمونو د هغه د راخوشه کولو مظاهره وکړي. ولی دغه مظاهره وروسته هم هیڅ معلومات ونه شو. ولی په 14 جون 2018 کې دغه تشدد زده مړی میرلی کې د سړک په غاړه اومندل شو. د دغه وروستو په نړیواله او ملکی کچه د خبریالانو تنظیمونو د مظاهرو او غوښتنو وروستو د هغه وخت حکومت د عدالتي پلټنو کمیشن امر کړی و. ولی دغه تحقیقاتي کمیشن چې د پیښور هایکورټ د هغه وخت د چیف جسټس رضا خان په مشرۍ کې سر ته رسیدلی و، لا تر دې دمه نه دی په ډاګه کړی شوی. په موجوده آئینی درخواست کې د حیات الله لړخه وکالت کوونکی وکیل طارق افغان مشال لیډو ته په دې حق لوایي دا حیات الله خان لپاره په پیښور کې اواز پورته کوونکی سینر خبریال شیم شاهد مشال لیډو ته وویل چې د اغوا کېدو نه څو ورځې وړاندې هم په پیښور کې د دوی سره لیده کاته شوي وو او د خپلو اندېښنو او ورته میلاویدونکو د لکونه هم دوی خبر کړی وو.
د حیات الله مسله چې کوم هغه یو ډیره پیچیده مسله ده. هغه په 5 دسمبر 2015 باندې تختول شو. د هغې نه وړاندې 4-5 ورځې وړاندې هغه پیښور ته راغلی او ما سره ملاو شو او هغه ماته ټولې خبرې کړي چې هغه ته دڼکې ورکېدې په هغه په فشار کې وو. بلکې تر دې پورې زه دا ووایم چې هغه ما د هندوستان د تلو نه منع کړ او هغه ته ما چې ستا ژوند ته خطره ده، ځکه چې تا کومې خبرې ماته وکړې دې نه داسې معلومېږي چې ستا ژوند ته ډېره غټه خطره ده، ته مه ځه. بار هر هغه لاړو او د هغې چې کله وتختولی شو د هغې نه وروسته د هغه د واضح آباد لپاره د هغه د خوشي کېدو دپاره مونږ ډېرې زیاتې هلې ځلې کړو. موږ چې کوم وو د هغه په خپله ما د هغه رد کړی تر اوسه پورې
نوموړي زیاته کړه که څه هم د پاکستان حکومت د وخت په پاکستان کې د آزاد میډیا دعوی کوي، خو ولې پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا او قبایلی سیمې د صحافت لپاره اوس هم محفوظ نه دي. د حیات الله کیس کې وکیل طارق افغان وایي چې د تحقیقاتي کمیشن رپورټونه رامخته کېدل او ځموار کسانو په ګوته کول زیاتره داسې ډېر کم په پاکستان کې شوي، خو ولې بیا هم دوی د عدالت نه د ګټې او د حیات الله د کورنۍ لپاره د انصاف تمه لري. دا خبریال حیات الله ورور احسان الله سور زولان دی د خپل ورور د اغوا کېدو او د وجنې په اړه شوی عدالتي د پلټونو رپورت دوی ته د ورکولو او دا په ډاګه کولو عدالت کې آئینی درخواست دایر کړو چې پیښور های کورټ جسٹس لال خان او جسٹس عتیق شاہ دا درخواست دا نه پورز دا اوریدنه لپاره منظور کړو او دا پاکستان د مرکزی او صوبای حکومتونو نه راتلونکو اوریدنه کې په دې اړه جوابونه غوښتي دي. په پاکستان کې د صحافت ازادۍ لپاره کارکونکو سازمان فریډم نتورک د رپورټ تر مخه 13 شپږو کالو کې په پاکستان کې 3 خبریالان وژل شوي او یوازې په شپږو کیسونو کې عدالتي مقدمه او کاروایانه سرته رسیدلې دي. ولی سزا پکې صرف یو تن ته شوې وه، ولی هغه ته هم بیا سزا ونه شوه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
یوش میر پاکستانی او رسنی او د حکومتي سرچینو په حواله لیکلي چې دوی په اتلسم بلدون کې رد و بدل کول غواړي. اپوزیشن ګوندونه بیا وایي په هیڅ صورت به هم حکومت ته اجازه ورنکړي چې ثبوت په اتلسم بدلون کې ورکړل شوي اختیارات لغوی بیرته واخلي. زموږ همکار بوریوال کاکړ پر دې موضوع د اپوزیشن ګوندونو له مشرانو، حکومتي چارواکو، د پارلیماني چارو له شنونکو سره خبرې کړې دي او دا تفصیلي رپورټ یې برابر کړی دی.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو وای واکمن تحریک انصاف د غیر جمهوریت قوتونو په لارښوونه یو ځل بیا دې ته د لار برابرولو هڅه کوي چې ثبوت په واک ورکوونکي اتلسم آئینی ترمیم کې بدلون راولي. دوی وای ک تحریک انصاف دا سیاست وکړي نو دا به د دوی په وینا د پاکستان یووالي ته خطر پیش کړي. د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مخکښ طلال چودھری مشال رادیو ته وویل چې دوی په آئین کې د اتلسم ترمیم راوړلو لپاره مهم رول لوبولی وو او هیڅکله به هم د هغه خلاف د تحریک انصاف مرستونه کړي. زموږ په فکر اتلسم بدلون په 1993 کال کې د جوړ شوی پاکستانی آئین پاتې برخه وه. که چیرې دا بدلون په خوا راوړل شوی وای نو د دې امکان وو چې پاکستان به په 1991 کال کې نه وای مات شوی. نو موږ اوس په آئین کې د داسې یو بدلون ملاتړ نه کوو چې د ملک یووالي ته خطر پېښوي.
امینڈمنٹ جو ہے جس سے وفاق کا استحکام خطرے میں پڑے اس کا ہم حصہ نہیں بنے گا.
د پاکستان پاساسی قانون کے اتلسم بدلون پا 2010 کال کے دا پیپلز گوند دا واکمنی پرمحال روڑل سوئے ہو. دا یاد گوند مرکزی مخکش سینیٹر تاج حیدر مشال رادیو تویل چے پکار دا چی صبح تا دا نور واک ورکولو لپارا پر اتلسم ترمیم پا پورتو گا عمل ہوسی.
پاکستان پیپلز پارٹی
پیپلز گوند با تر اتلسم ترمیم تیر نسی. کچھ بدلون ہم پکیږي هغه باید د دې لپاره وي چې ثبوت نور پراخ واک ورکړل سي. او دویمه خبره دا ده چې وفاق تر اوسه د دې آئینی بدلون هغه مهمه برخې لانه دی عملی کړي چې صوبې نوري با اختیار کوي. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مخکښ مولانا ګل نصیب مشال رډي ته ویل چې په آئین کې د اتلسم بدلون لپاره دوی او د ملک نور ګوندونو اوږده مبارزه کړې ده او د دې ترمیم پر ځای ساتلو لپاره به پورا مزاحمت کوي.
د دې ترمیم په جوړولو کې د ټولو نه لوی احتیاط داسې شوی او چې په دې کې د تمامو سیاسی ګوندونو مؤثر نمائندگان موجود وو. لہذا په دې وخت کې د تحریک انصاف د حکومت دا فیصله چې دا کدا عملی شکل اختیاروي نو د دې په خلاف باندې به تمام پارلیماني قوتونه او تمام سیاسي ګوندونه چې دي هغه به مزاحمت کوي او جمعیت علما اسلام به خامخا د اتلسم ترمیم د باقی ساتلو د لپاره او د هغه خلاف سق قسمه کاروایی کولو په خلاف باندې به جمعیت علما اسلام مضبوط او مستحکم قدم اخلي.
چې کله د پاکستان په آئین کې اتلسم ترمیم منظور شوی وو نو د هغه وخت په صوبه سرحد او اوسنۍ خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت وو. د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین مشال رډي تویل چې دوی به د اتلسم ترمیم پر ځای ساتلو لپاره په دې هم میدان ته راوځي چې همدی آئینی بدلون صوبا له سرحد څخه په خیبر پښتونخوا نومولی وو.
سوبوت اختیارات نورم زیر پر کرواری زکر چی سوبوت اختیار ملو شو نو دلتی سوبی کامیا جم روانی دی فندم مسرشتو کارونم که کرد هرس دا مرکز ترو نو سوبوت لیر مسائلو او سوبی لیر پا مشکلاتو کیوی نو اس دا دین اندازه لگی چی دا اختیار دا سوبو نورم سیوار کرواری کدی ملک مضبوطی کدی جمهوریت مضبوطی کدی وفاق مضبوطی نو دی بچه کم دی پاتر لسن ترمین پورا ملکی او د دینه زیات اختیارات ورکول لپاره چې کوم خپل ذهن تیارې.
د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ سنیټر عثمان خان کاکړ وای کڅ هم پاتلسم ترمیم کې د دوی ټولي غشتنی نوې شامل شوی خو بیا هم دوی د دې آئینی بدلون پر ځای ساتلو لپاره کلک مزاحمت تیار دی
نو دل لومړی ورز په دې کوششونه روان دي استابلیشمنت تم لګیا دي عمران حکومت تم لګیا دي اصل سم تر دې دا پر شاک دا ارت ختم نو لږه هر پارٹی په دې کې کومه کې دا به د ملک سره به دشمنی بیر خصوص له پښتون بلوچ سندھی سرائکیان ملتونو سره به ډېره سخت دشمنی دا تسم ترمیم پر شا کول په دې کې ترمیم راوړل دا بالکل د دې ډېر سخت رد عمل دی دا سره د عمل به پاکستان کې به تر اوسه داسې بوران نه راغلی
په مرکز کې دا تحریک انصاف د اتحادي ګوند بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډیلی مشر سردار اختر منګل مشال رډیو ته وویل چې که څه هم دوی له اتلسم ترمیم څخه پوره مطمئن نه دي خو بیا یې هم تر نڅه بهتر بولي زمون او د دوی اتحاد هسې هم د ختمېدو او پاتې کېدو پر برید ولاړ دی او موږ فکر کوو چې که دوی چیرې داسې ګامونه پورته کړل نو بیا دې له موږ دا تمه نه کوي چې موږ به پر کړو معاهدو ولاړ یو هغه ځکه چې تړون له دواړو خواوې وي له یوې خوا نه وي د پارلماني چارپو او پخوانی سنیټر افراسیاب خټک وای په پاکستان کې د جمهوریت ضد قوتونه هڅه کوي چې د عمران خان په مرسته د پیلسوي جمهوري نظام مخه ونیسي
ته اوسنۍ تحریک انصاف حکومت راوستل شوی دی د پاره دی چې کوم جمهوري بدلون سلسله چې کوم 2008 کې شروع شوی و او یو منتخب حکومت خپل میاد ختم کو بیا بل منتخب حکومت راغی ته هغه د مخنیوي د پاره دا ضروری وای چې کم جمهوری عمل شروع شي او چې هغه په منځ کې پریکړې شي خو تر اوسه پورې دوی خپل په مشکل حالت کې او چې کله لګ د شي اپوزیشن غلې شوی دی اپوزیشن پارټي نو دوی لکه حوصله پیدا کړی دا اتلسم ترمیم چې دا یو قسم ته پاکستان کې د وفاقي جمهوری نظام باندې یو لوی اتفاق رائے علامت ښکارندوی دی دی یو لوی اتفاق لہذا دی ختمول ضروری دی کدا جمهوری عمل دی پشا بوتل غواړي نو دې پر اتلسم ترمیم چې دی هغه بنیاد دی ورانول غواړي
افراسیاب خټک ویل هسي خو تحریک انصاف د داسې کولو لپاره په پارلمان کې اکثریت نه لري خو د په وینا د ملک سیاسي ګوندونه د استابلیشمنت په وړاندې په خوا هم تسلیم شوی دی او بیا هم شایي تسلیم شي خو د تحریک انصاف مخکښ او د قومي اسمبلی غړی محمد اقبال اپریدی دا ټول تورونه او اندیشنې ردوي نموړي مشال رډي ته ویل چې اپوزیشن لنه خبري خبره جوړوي او د په وینا حکومت داسې هیڅ اراده نه لري
په تلسم ترمیم کې لا حکومت دلچسپي تر اوسه پورې نشته دی کدا چیرې د عوامو په فیور کې وي نو په دې به اله غور کیږي چې کله د ملک د موجوده کرایسس نه وځي دا کرونا چې وایرس پر شوی دی په ټول ملک کې و د دې نه په زرګو خل متاثر شوی دی چې دا کله د دې مسلې حل للاړ شي او دا مسله حل شي نو بیا به ملکي سطح باندې هغه ترامیم یا په تکتاره کې به ساخلی چې دا عوامو په فیور کې وي نو موجوده د حکومت لکه نه د تلسم ترمیم کې ترمیم کول دي او نه چې کوم دی نور دا په دې شانتي هغه کې ساخستل دي
په 1903 ویم کال کې جوړ شوی او منظور شوی پاکستانی آئین کې چې تر اوسه څومره هم بدلونونه شوی دي په هغه کې تر ټولو اتلسم بدلون په دې مهم ګڼل کیږي چې په دې کې له وفاق څخه ډېر اختیارات اخستل شوی او ثبوت ورکړل شوی دی
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سینیټر شبلی فراز د اطلاعاتو او خبرونو د وزیر او پخوانی جنرال عاصم سلیم باجوا د خپل اطلاعاتي صلاحکار په توګه ګمارلی دي خو په ټولنیزو شبکو د باجو په اړه بحث روان دی نوموړی پخوا د پوځ د اماړیکو دفتر آی ایس پی آر مشر و ځینې شنونکي وایي باجوا ښایي پر رسنیو د کنټرول لپاره ګمارل شوی وي خو دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د یوه ملکي حکومت یوه پخوانی پوځي افسر ته لړپوړې دنده سپارلې وي ځینې شنونکي دا هم وایي چې آیا جمهوري منتخب حکومتونه بدیل نه لري او که نه دا ګمارنې د سیاسي ګټو لپاره کیږي بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي
پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپریل په ویشتمه د پوز یو پخوانی افسر لیفټننت جنرال عاصم باجوا د اطلاعاتو د سلاکار په توګه وټاکه. باجوا تر دې مخکې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې مشر او تر هغې مخکې د پوز ویاندو. د تحریک انصاف په حکومت کې د کورونا سره د مبارزې، د وابډا محکمې، د زلزلو د نظم، د قدرتي افتونو سره د مبارزې، د چین اقتصادي راهداري پروژې، د زمکو د سروې او ځینو نورو ادارو مشران پخوانی پوځي افسران دي. د پاکستان پر پوز د یو کتاب او ګڼو څېړنیزو مقالو لیکواله ډاکټره عائشه صدیقه وایي د پاکستان پوز غواړي چې د عمران خان لړزې اخیستې حکومت روان پاتې شي. هغه مشال رډیو ته وویل
عاصم باجوا د معلوماتو د اداره کولو لپاره راوستل شوی دی. هغه په داسې وخت کې یو ډیر تکړه ویاند و چې د پوز مشر ډیر قوي نه و، خو دې سړي داسې وښود چې د پوز مشر ډیر قوي دی. بله خبره دا ده چې عمران خان په دې طریقې سره غواړي خپل حکومت بچ کړي. مطلب دا نه دی چې د هغه حکومت چپه کیږي، خو د هغه حکومت ډیر ناکامه دی. نو د دې لپاره چې د هغه د مشرۍ لاندې ملک روان وساتل شي، د پوز ښکار ملاتړ ته اړتیا لیدل کیږي.
د لیفټننت جنرال عاصم باجوا پر ګمارنې پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو دا بحث روان دی چې آیا تکړه ملکی خلک نشته چې ریټایرډ پوځي افسران په دومره لوړو ملکی پوسټونو ګمارل کیږي. خبریال جمشید باغوان وایي د دې تودو بحثونو وجه دا ده چې باجوا د پوز د وین په توګه ډیر سرګند او لوړ اواز درلود. باغوان د پوځي افسرانو ګمارنه د منتخب حکومت مجبوري بولی او وایي
سرکاری چې عمران خان چې کوم دی اخیری کوشش کوي د خبرې چې کوم را رواني کته اوس لیدلی هغه ورځ فاینانشل ټایمز هم یو غټ آرټیکل ورکړی و چې عمران خان د اسټابلیشمنت سره په سیم پیج نه دی. نو دا یو فاینل داسې کوشش کوي چې خلک رضا کړي دومره غټ سړی فوج نه وا چې ځان سره خپل کیبینټ کې او ځان سره میناو کې چې د سیم پیج والا تاثر راشي او کوم چې عمران خان همداسې کوي. او کته اوس یې داسې کار نو شریف هم خپل اخیری ورځ کې کړی و چې کله د هغه معاملات ډیر خراب شو جنرال لاهل شریف سره. نو هغه هم د کوټه زول کور کمانډر چې اوس ورته صدرن کمانډر وای هغه ځان سره خپل جنجوه سه قومي سلامتي مشیر واغشتو چیرې دا زماو د فوج تعلقات خشي خدا سه هو نشو. او دا چې کوم د اطلاعاتو د غخري عمران خان کتا سګوري هغه باندې زیات کریټیسزم دی د میډیا کې اخبارونه خو ډیر خراب شو پابندان ډیر زیات دي تاسو لیکلی نشي ایون چې تاسو سوشل میډیا پسې هم هغه کار کوي. زما خیال لري چې حکومت خپل چونکی میډیا کې دری تشخص خراب دی نو دی ځکه یو جرنل لا وسته دی چې دغه میډیا کې تعلقات هم دي کنټرول هم دي. او که تاسو کتلی چې څومره غټ انکران صافیان دي هغه د شبلی فراز نه زیات د عاصم باجوا چې کوم اپوینټمنت دی هغه ویلکم کړی دی.
د پاکستان د آئین تر مخه یو غیر منتخب کس وزیر نشي جوړېدلی، خو وزیر اعظم واک لري چې هغه د سلاکار په پوسټ ټوټه کې او د وزیر عمره صلاحیت ورکړي. سلاکار هم لکه د وزیرانو په شان د کابینې په غونډو کې ګډون کولای شي. د اپریل په 13مه سپریم کورټ د وی مقدمې د اوریدو په وخت ویلي وو چې تحریک انصاف حکومت بیخي ډیر سلاکاران لري. د رسنیو تر مخه وزیر اعظم عمران خان د محل نه کسان سلاکاران مقرر کړی دي. ډاکټر عائشه صدیقه وایي د سلاکار ټاکله او هغه ته ډیر واک ورکول د وزیر اعظم په قانوني اختیاراتو کې راځي، نو ځکه پکې قانوني خنډ نه جوړیږي. هغه وایي د پوځیانو ګمارنه د دې لپاره ښه بلل کیږي چې ډیر خلک پرې تنقید نشي کولی.
In a country where military is so powerful,
پداسي یو ملک کې چې پاوز پکښې ډیر زورور وي، نو ملکی چارواکي همیشه کوشش کوي چې قوي حاضر یا پخوانی افسران وګماري. دا کار د خپل حکومت پیاوړی کولو لپاره کوي. د ملکی حکومت لخوا پاوزیانو ته په شکاره د څوکۍ ورکول په 1990 کلونو کې پایل شول چې اوس مهال یې زور ډیر سوی
دی.
د تحریک انصاف حکومت تل ویلي چې غواړي د پوه سره همغږی ووسي. ګڼو چارواکو د عاصم باجوا په ګمارنه خوشحالي ښودلې ده. د ساینس وزیر فواد چودري پر ټویټر هغه یو تکړه کس یاد کړی او هرکلی یې ورته ویلی دی.
مشال رادیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي
د امریکا د مذهبي ازادۍ نړیوال کمیشن هند د هغو هیوادونو په لیست کې اچولې چې پکې مذهبي ازادۍ تر پښو لاندې کیږي. دې کمیشن پرون په خپل کلنی رپورٹ کې د هند د شهریت په قانون کې پر بدلون هم انتقاد وکړ. هند چې یو ولسواکا یا ډیموکراتیکا هیواد دی، د ایران او شمالي کوریا په څیر هیوادونو په کتار کې راغلی چې پخوا هم په بیا بیا د بشری حقوقو په سرغړاونو تورن شوی. د مذهبي زادایو پر رپورٹ کې په پاکستان کې هم د هندوانو په زور پر مسلمانولو نیوکې شوی دي. نور له احمد شیبر اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مذهبي ازادیو نړیوال کمیسیون په خپل کلنی راپور کې هند په غلس کې شمیرل دي چې مذهبي ازادۍ ډېرې سختې نقص کړې دي. دا راپور پرون خپور شو. د 2004 کال را پدې خوا د لومړي ځل لپاره د کمیسیون د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي دي چې د خپلو سیاستونو لپاره چې له شکي مذهبي ډلې هدف ګرځولې دي د هغو ځانګړو هیوادو په ډله کې وګڼي چې د ډېرې اندېښنې وړ دي. د دې کمیسیون مشر پیر کانز وویل هند په ډېرې منفي خوا روان دی. ویل شوي دي چې د نریندرا مودي په مشرۍ د هند حکومت د تابعیت د قانون د بدلون په ګډون په 2019 کال کې یو شمیر له تبعیض ډک سیاستونه پلي کړي دي. د دې قانون له مخې د افغانستان، بنګلادیش او پاکستان هغه کسان چې مسلمانان نه دي د هند تابعیت ترلاسه کولی شي. صدراعظم مودي دا انتقادونه بې ځایه بللي دي، خو د متحده ایالاتونو کمیسیون ویلي دي کله چې د نوم لیکلو ملي بهیر په ټول هند کې پای ته ورسیږي په میلیونونو مسلمانان چې د لسکونو کلونو په مخې په هند کې ژوند کړی دی شایي له دې هېواده وایستل شي، ونیول شي او بې کوره ورشي. د امریکا د مذهبي ازادیو نړیوال کمیسیون زیاتوي چې د هند حکومت د مذهبي اقلیتونو پر ځورونو سترګې پټې کړې دي. د دې کمیسیون په کلنی راپور کې په نورو هېوادو کې هم د مذهبي ازادیو د نقش کېدو مسله راخیستل شوې ده. د راپور له مخې په چین کې 1 میلیون او 8 لکه اویغور مسلمانان د توقیف په کمپونو کې شپې ورځې سبا کوي. په روسیه کې د یهوه شاهدانو پر ضد عملیات شوي دي. دا د مسیحیانو یوه ډله ده چې د 19مې پیړۍ له پیل راهیسې فعالیت پیل کړی دی. په پاکستان کې ښځې مجبور شوي دي چې مسلمانان شي. دې کمیسیون وړاندیز کړی دی چې 14 هیوادونه په ځانګړې لیست کې شامل شي. د هغه لیست چې مذهبي ازادۍ پکې په منظم ډول تر پښو لاندې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې 9 هیوادونه برما، چین، اریتریا، ایران، شمالي کوریا، پاکستان، سعودي عربستان، تاجکستان او ترکمنستان په دې لیست کې شامل کړي دي. اوس کمیسیون 15 نور هیوادونه هند، نایجیریا، روسیا، سوریه او ویتنام ورزیات کړي دي. په راپور کې راغلي دي چې په سودان او ازبکستان کې مذهبي ازادیو ته یو څه درناوی زیات شوی او له همدې عمله د ځانګړیو چیرې کوونکو هیوادونو له لیسته بهر شوي دي. خو دې کمیسیون د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی دی چې ازبکستان په هغه شمیر کې وګڼي چې ځانګړې څارنه به یې کیږي. هغه هیوادونه چې لا هم هلته مذهبي ازادیو څخه سختې سرغړونې کیږي په دې لیست کې شاملې شي. د څارونکو په دې ډله کې افغانستان، کیوبا، نیکاراګوا، الجزایر، آذربایجان، بحرین، د مرکزی افریقا جمهوریت، مصر، انډونیزیا، عراق، قزاقستان، ملیزیا او ترکیه هم حساب شوي دي. دا کمیسیون یو خپلواک کمیسیون دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر، کانګرس او د بهرنیو چارو وزارت ته په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه سلا مشوره ورکوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
اوردونکو ته نړۍ د غنو هیوادونو په سیر په پاکستان کې هم زرګونه کسان کورونا وایرس وهلي دي. په کورم کې هم لزګونه کسان وایرس ناروغ کړي. د سیمې ځنې اوسیدونکو پر روغتیاي چارواکو د غفلت تور پورې کوي چې چارواکي ردوي. طارق اورغزه په سیمه کې د کورونا وایرس خبرېدو او مخنیوي تفصیل لري.
په کورما ضلع کې په لومړی ځل د کورونا وایرس پیښه د اپریل په اولنی هفته کې ثبت شوه. تر اوسه هغلته 10 کسان د کورونا وایرس وهلي دي. د ضلع څلور تنه له کورونا وایرس مړ شوي هم دي. تر ټولو زیات تنان یې هغلته په ورسک کلی کې نه جوړ کړي چشمیرې 15 لسته. په یاد کلی کې دا کیسونه تر هغې وروسته ښکاره شوي چې د اپریل په شپږمه هغلته له کورونا یوه 70 کلنه ښځه مشوا. د سدی اوسیدونکو اقبال حسین اقبال وای کپ هغه کلی کې ل غفلت کار نه وي خستل شوی نو دومره خلک بتره نه متاثر کیدل.
دا دین مې محکمې صحت یا هغه د کومو ډاکټرونو یا چوکو هغه څنګه دا په کومه څه د سره کوم که څون سره وو ډرایور سره وو یا لوټو کو سره وو دا ټول دي استوای کړی وای کچېری هغه پاتې کې ورزلی وای نو بیا دا غو کوم د خزاوا یا د ماکه څونو دنګ څه په دبل د وینو پکور
مو په دغه اړه د صحت محکمې ځای مشل ډاکټر عنایت الرحمن سره خبرې وکړې نو هغه وویل دوی هیڅ داسې غلطی نه ده کړې چې هغه غلطه کورونا وایرس د خوریدو سبب ګرځېدلې وي. د صحت محکمې مشر وویل کله ورته دا پته ولګېدا چې د ورسک کلی یو زنانه له کورونا وایرس مړ شوې نو په سمدستي هغه ټول اقدامات اوچت کړل چې د وایرس پرېدو مخنیوي لپاره زوری وو. ڈاکٹر عنایت الرحمن زیاتوی ممکن دی چې په یاد کلی کې کورونا وایرس له هغه خزه نوی خور شوی، خو بیا هم هغلته ټوله علاقه یې کوارنټین کړي او وخت په وخت جاجې اخلي.
ورته کله موږ لاک ډاون کړی چې دا انفیکشن موږ سره په نورو علاقه کې خور نشي. د کوم کور والا کسانو ته چې انفیکشن شوی دی باغی پاسیبلیٹی امدادا چی دیو تا پا پیخور کشن ہے رہے چکل دا پا پیخور پا اسپتال کی داخل ہوا
پا نڑے کی پا کرونا ویرس اختا تنانو شمیر تر درشو لکو زیاد شوی چی باکی شاو خوا اتل لکا او پینزا اویا زراتری رخ شوی خو دو لکا او شپک زراداسی دی چی تر او ستری مل شوی دی. تاریک ورک سے مشال ریڈیو پیخور.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رو کوي.
اوهو راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
اپ او گوگل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ شو. اوریدونکو تاسو معلومه ده چې د 2019 زیږدیز کال په دسمبر کې نوې کورونا وایرس له چینایي ښار ووهان خبر شو. څو میاشتې وروسته یې د نړۍ زیاتره هیوادونه وځپل. د جانز هاپکنز پونتون لشمیرو سره سم د وارس تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې په امریکا کې ثبت شوې دي. له دې علاوه ایټالیا، اسپانیا، برتانیا او فرانسه هم زیات اغېزمن شوې دي، خو ځینو اروپایي هیوادونو او نیوزیلینډ د محدودیتونو نرمولو اعلان کړی دی. دا چې په بیلابیلو هیوادونو کې څه ډول محدودیتونه او حالات دي دا به نجیب عامر راته ووایي.
د کورونا وایرس له وجې ټول بند حالات په نړۍ کې د خلکو ژوند اغېزمن کړی او د حکومتونو لپاره یې چیلنجونه زیات کړي دي. کارپوهان وایي دا حالت تر ډیره جاری نه شي پاتې کېدی او خلک اړ دي چې د کار روزګار لپاره د باندې ووزي، او د نړۍ ځینو حکومتونو هم د بندیزونو د نرمولو هڅې پیل کړې دي. ګارډین ورځپاڼې د اپریل په 28مه لیکلي، نوی زیلانډ په مرحله وار ډول د ټول بند حالت د ختمولو پریکړه کړې ده. اوس هلته خلک کولی شي کار ته ستانه شي، له کوره بهر زیات وخت تیر کړي او له رستورانتونو نه خوراکونه واخلي او په کورونو کې وخوري. هلته په نوی زیلانډ کې په بندیزونو کې نرمي وروسته لاغې راوستل شوه چې وزیر اعظم جیسنډا اردن خپل ملت ته په وینا کې وویل د کورونا پر وړاندې جنگ ګټل شوی دی.
To succeed, we must hunt down the last few cases.
دا کامیابی لپاره ضروری ده چې په ملک کې د کورونا وایرس پاتې کیسونه هم په کامیابی ختم کړو. دا په واخو کې د ستنې په منډلو پسیر دي. موږ دا جنگ ګټلې، خو که غواړو چې دا وایرس له ځان لري او ساتو نو باید ډېر محتاط اوسو.
خو د نوی زیلانډ وزیر اعظم دا هم ویل چې ژوند هغه څه نه دی لکه د کورونا وایرس نه مخکې چې و. د هغې په وینا هغه څه ورځ به هم راځي خو تر اوسه نه ده راغلی. استرالیا کې هم له بندیزونو وروسته ژوند له ټول بند حالت ته د راوتو په حال کې دی. ګارډین ورځپاڼه لیکي وزیر اعظم سکاټ موریسن بیلابیلو صوبو ته اختیار ورکړی چې حالاتو ته په کتو سره دی د ټول بند د نرمولو یا جاري ساتلو پریکړه وکړي. 22 کلن افغان کفایت الله محمد د سیډنی د ټکنالوژي په هنتون کې زده کون کړي. هغه مشال لډیو ته ویل
د سچويشن هیر ان استرالیا از ریلیټیولی اوکي کمپیرډ ټو یورپ اند نورث امریکا، بٹ آی هاف ټو سې
دلته په استرالیا کې د اروپا او شمالي امریکا پرتل حالات نسبتا ښه دي، خو زه باید ووایم چې دلته خلکو قرنټین دومره جدي نه و اخیسته. دلته هر ورځ ترافیک تر سترګو کې دا او د سمندر غاړې خلکو بیا هم استعمالولې د دې باوجود چې ورته ویل شو دا
مکوي.
راپورونه وایي په استرالیا کې کورونا د اپریل تر 28مې یوازې 6021 کسان اغیزمن کړي او 3 وژلي دي، خو په امریکا کې بیا اغیزمن شوي 1,000,000 ته نږدې شوي او د وژلو شوو شمېره هم له 5,200 نه زیاته ده. هلته داسې نه ښکاري چې ژوند به دومره زر عادي حالت ته راوګرځي، خو ولسمشر ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل ملت هغه وخت ته شیبې شماري چې حالات ښه شي او ښارونه بیرته پرانستل شي.
We're doing everything in our power to heal the sick and to gradually reopen our nation.
مونږ د ناروغانو د درملنې او د خپل ملت د بندیز نه د وستلو لپاره چې هر څه مو په واک کې وي دریغ ترې نه کوو، ځکه چې خلک زر خپل کارونو ته ستنېدل غواړي. دا هر سبا د خلکو له اندازو نه وړاندې ترسره شي.
د امریکا په گاوند کینیډا کې خبریاله صفیا میلاد ژوند کوي. هغې مشال لډیو ته وویل که د خلکو ژوند له تیرو څو اونیو سره پرتله کړې نو اوس وضعیت مخ په ښه کېدو دی. هغه وایي
شروع کی گی.
جانز هپکنز پوهنتون وایي په کینیډا کې نږدې 50,000 کسان له کورونا ویرجن شوي او د وژلو شوو کسانو شمیره د اپریل تر 28 له 2,300 نه پورته وه. وزیر اعظم جسټن ترودو د اپریل په 28 په یوه خبري غونډه کې وویل حکومت د هغو خلکو سره مرسته کوي چې یا یې وظیفې ختمې شوي او یا هم د وبا له وجې کار ته نشي ستنېدی او نه پوهیږي چې خپلې ادارې به یې له ځانه سره ساتي که نه. اروپایي هیوادونه هم له خپلو خلکو سره مرستې کوي او ترڅنګ یې له ټولبن حالته د وتلو لپاره هم لارې چارې سنجوي. د اتریش یا آسټریا په مرکز ویانا ښار کې میشت افغان لیکوال زاکر برمیال وایي حکومت په پام کې لري چې ځینې بندیزونه نرم کړي.
اتریش کې هم د نورو اروپایي هیوادونو په څیر د وونیو تر کلک څار او ځینو بندیزونو نه وروسته دولت هڅه کوي چې ژوند او چارې نورمال حالت ته راوګرځوي. په دې خاطر باندې د 1 اپریل نه وروسته هغه بندیزونه چې د کور نه د بهر ته پر وتلو هغه به خلاصیږي. پارکونه یا ځینې سیلځایونه هم هڅه کوي چې پرانیزي وروسته د مای په نیمایي کې. ښوونځي هم په درجه بندۍ باندې پرانیستل کیږي. هوټلونه او رستورانتونه به هم پرانیستل کیږي مګر اصول او قواعد ورته وضع کړي دي.
په جرمنی کې بیا وضعیت تر اوسه ښه نه دی. ډوچ ویلې ویب سایټ د اپریل پر 28 په خپله ویب پاڼه لیکلي په دغه هیواد کې له یو نه بل ته د کورونا وایرس د لیږدېدو کچه لوړه ده. حکومت د اپریل له 28 په ځینو صوبو کې د ماسک اغوستل لازمي ګرځولی دي. سایر ځلان چې په بون ښار کې میشت دی مشال رډیو ته د هغه ځای د وضعیت په اړه داسې وویل.
دلته په جرمنی کې د کرونا وایرس د سره د مبارزې او د ځان خوندیتوب په مخه باندې حکومت لازم تدابیر نیولی دی. که څه هم اوس تمشته دی چې د مې په څلورمه باندې به ښوونځي هم فعال شي او تر ډېره حده پورې هغه مارکیټونه چې ضرورت دی ورته هغه هم پرانیستل شوي دي. خو د خلکو ترمنځ د واټن په اړه باندې جدي سپارښتنې شوي دي چې واټن باید مراعت کړي او تازه د ماسک د استفادې سپارښتنه شوې ده. جدي همداراز هغه محدودیتونه لا هم شته دی چې باید له دوو نه زیات نفر ونه اوسیږي او یوازې که کورنۍ وي نو هغوی د دې برخې نه استثنا دي.
د برتانیې، هسپانیې او ایټالیې وضعیت هم د نورو اروپایي هیوادونو د وضعیت پر سر دی. خلک هیله مند دي چې زر له ټولبنده راوځي خو دمګړۍ ته دا کار شونې نه برېښي. د کورونا وایرس نوې بڼې کووېډ-19 د تیر کال په ډسمبر کې د چین د هوبی صوبې له ووهان ښار سرچینه اخیستې وه. په ووهان کې میشت زده کوونکی عمران زکریا وایي اوس په هغه ښار کې وضعیت مکمل ښه شوی دی.
دلته مال ژوند بیرته نورمال حالت ته راګرځېدلی ده. دفاتر خلاص دي او فابریکې هم خپل کارونه کوي. یوازې په ځینو سیمو کې پوهنتونونه او مکاتب تر اوسه پورې خلاص شوي نه دي او نور ټول خلک یعنې خپل هغه نورمال ژوندانه سره راګرځېدلي دي. نو ژوند حتی د نړۍ له نورو هیوادونو باندې نړۍ له نورو ښارونو څخه په ووهان ښار کې ژوند بالکل نورمال حالت ته راګرځېدلی ده.
په افغانستان او پاکستان کې د نورې نړۍ په شان کورونا وایرس تر اوسه نه دومره کسان نیولي او نه هم وژلې دي. خو دا چې وروسته څه پیښیږي دا د هغو حکومتونو په اقداماتو پورې تړاو لري. د چین په څیر ځینو دولتونو خو پاکستان او افغانستان ته دا وړاندیزونه هم کړي دي چې د هغوی له تجربو د ګټه پورته کړي سو د کورونا وایرس سره سمه او مناسبه مبارزه وکړی شي.
نوی کورونا وایرس ناروغی علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو، د هندی فلمونو نومیالی اداکار عرفان خان نن د اپریل پر 9 د ورپېخې ناروغۍ له امله د ممبئی په یوه روغتون کې ومړ. هغه تر 100 زیاتو فلمونو کې کار کړی و چې پکې یو شمېر د هالیوډ فلمونه هم ول. د عرفان خان د ژوند د هنر په اړه فرخندې اسد معلومات راوړي دي.
لکیریں بہت عجیب ہوتی ہیں، کھال پہ کھچ جائیں تو خون نکال دیتی ہیں اور زمین پہ کھچ جائیں تو سرحدیں بنا دیتی ہیں۔ چاند پہ بعد میں جانا زمانے والو، پہلے دھرتی پہ تو رہنا سیکھ لو۔
پر ټولنیزو رسنیو د عرفان خان د مړینې خبر تر ټولو لومړی د هغه ملګری او د هندي فلمونو ډایرکټر شوجیت سرکار ورکه او وی ویل چې عرفان خان له خپلې ناروغۍ سره ډیر وجنګید او دوی به تل یاد ساتي. عرفان خان د سلونا پوزیات فلمونو کې کار کړی دی چې پکې د برتانی او هالیوډ فلمونو اسلام ډاګ، ملینیر، لایف آف اپای، جراسیک ورلد او انفرنو هم شامل دي. هغه په فلمونو لکه مقبول، لنچ باکس او پیکو کې زیات ښه کردارونه کړي دي او په دې وروستیو کې هندي میډیم او انګریزي میډیم فلمونو کې هم مرکزي کردارونه ترسره کړي دي. انګریزي میډیم چې روان کال نندارې ته وړاندې شوی دی، د هغه د فلمی کیریئر اخیری فلم ثابت شو. په هندي میډیم فلم کې له هغه سره پاکستانی هنرمند سبا قمر هم کار کړی دی. عرفان خان د خپلې ناروغۍ په اړه د 2013 کال په 15 نیټه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې کله ناکله ته د یو داسې خبر سره پاسې چې ټول ژوند دی بدل شوی وي، او د رښتیا او د کیسو په لټون کې د ته هم یو داسې ناروغي شوې ده چې په نړۍ کې ډیرو کمو خلکو ته کیږي، خو دی به د خپلې کورنۍ او ملګرو په مرسته مقابله کوي او د خپلو مینهوالو نه د دعاګانو غوښتنه کړې وه. له دغې وروسته عرفان خان د درملنې لپاره لندن ته هم لاړو، هلته یې یو کال تیر کړ. نوموړی تیر کال خپل وطن هند ته استون شو او له دغې وروسته یې په انګریزي میډیم فلم کې کار پیل کړ. د عرفان خان مور هم د هغه د مرګ نه 100 ورځې وړاندې دی په جیپور کې مړ شو، او د کورونا وبا له وجې په هیواد کې د ټولبند له عمله د خپل مور په اخیری رسوماتو کې ګډون ونه کړی شو او د دغه وروسته په خپل هم ناروغه شو. عرفان خان واده کړی او دوه زامن لري او یو ډیر ښه کرکټر هم وو. نوموړی وایي دی یو ډیر ښه کرکټر جوړېدای شو، خو شوق یې له فلمونو سره وو. پر ټولنیزو رسنیو هندي فلمی صنعت ګڼو ستورو او فلم جوړونکو د هغه په مړینه غم راځي ښودلې ده. امیتاب بچن لیکلي، عرفان یو تکړه هنرمند وو او مړینې د ټولې نړۍ سینما ته تاوان رسولی دی. د عرفان خان لومړی فلم هیلو ممبئی وو چې په 1988 کال کې جوړ شوی وو، او هم لومړنی فلم یې هټ شوی وو. له دغې وروسته یې په مقبول او نیم سیک فلمونو کې د هنرمندې تبو سره کار وکړ. په مقبول فلم کې د عرفان خان کردار ته زیات مقبولیت ورکړی شو. نوموړی وایي له دغې وروسته دی د یو هیرو په توګه ومنل شو. په خپلو ځینو مرکو کې نوموړي ویلي چې دی هغه کردارونه زیات خوښوي چې د رښتونی ژوند کیسه پکې بیان شوې وي. عرفان خان ته په خپلو ځینو فلمونو لکه هندي میډیم، پان سنگ تومر، میټرو او پر ځینو نورو فلمونو جایزې هم ورکړل شوې دي. عرفان خان د هند د راجستان صوبې په جیپور کې په 1986 کال کې پیدا شوی وو. د هندي فلمی اداکار انوپم کیر په یو پروګرام کې وایي د ده پلار د نواب خاندان وو، سمکې لرلې، اکثره به له پلار سره ځنګل ته ښکار لاتلو خو د ځناورو ښکار به یې نه شو کولی. نوموړی په دغه پروګرام کې وایي چې پلار ورته ویل هنر زده کړه نو وروسته به دې په کار شي. عرفان خان وایي د خوخي هنرمند یې دلیپ کومار وو او د هغه زیات فلمونه کتلې دي.
دلیپ کومار صاحب نے بہت زیادہ انفلوئنس کیا، ان کا ہاؤ بھاؤ، ان کا بیہیو کرنے کا طریقہ جو تھا، اس ان کی ادا، اور کچھ ریئلزم ان کا جو کہ بہت ریلیٹیبل تھا. دین مٹھن چکرورتی
عرفان خان پخپلا یوا مرکه کې وای چې شکل یې دومره خنوه او اکثر به دا فکر کاوه چې آیا د هیرو جوړې دی شي کنا. خو چې کله به مټن چکرورتی په سکرین لیدو نو زړه به خوشو چې دې به هم یو ورس فلګونو ته لاړ شي او دا سی کار به وکړي چې خلک به پر دې مجبور کړي چې کار یې خوښ کړي.
مشال ریڈیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلی شئ.
او سم اوریدونکو د روژې بیانونو ځانګړی لړۍ وخت را رسیدلی دی. نن به واورئ چې روژه څنګه انسان ته د صبر کولو درس ورکوي او څنګه روژه انسان له بدرد ویلو او غصې کولو ګرځولی یعنی منع کولی شي. موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړې ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزہ اللہ جل جلالہ دیو عبادت پتو گبانی رالی گل چدا یو عبادت تے او یوازی دا یو د عبادت یا تعبدی جہات نہ لری بلکہ دا د روحانی جہات سره پچن کی یو تربیوی جہات هم لری شمنگ او تاستا تربیت راکی د صبر او صبر دا سی یو شے دے چدا غ په بدل کی اللہ عز وجل انسان د جنت ورکی. اللہ عز وجل فرمای الصوم لی وانا اجزی به. روزہ زما پاردا او زه د غروجی جزاء او بدله ورکوما. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې نتیجه د روجی دا صبر دی. الصبر ثوابه الجنه. او د صبر ثواب چې دا جنت ته صبر په مقابل کې الله عز وجل انسان ته جنت ورکي. نو په کار دا چې انسان روجه نیسی هغه ډیر صابر دی، د صبر نه کار واخلي او د تحمل او د برداشت او د زغم نه کار واخلي. نو همدغه هم موږ زده کوو پروژه کې. نو په دې خاطر باندې موږ ته د صبر او د زغم نه کار اخیستل پکار دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. هر هغه انسان چې د روژې په مبارکه میاشت کې د روژې په نیولو سره هم دروغ پرې نه دي، باطل او ناروا پرې نه دي، او باطل عمل او بیکار عمل او فضول خبرې پرې نه دي، نو الله جل جلاله ته هیڅ ضرورت نشته رې چې دا خپل خوراک او سکاک پرې دي د هغه لپاره. ځکه چې دا الله جل جلاله د رضا دپاره، د ښو اخلاقو د اکتساب دپاره انسان ته روژه نیول پکار دي. د یو احساس د تل ژوندي ساتلو په خاطر چې یو سړی د بېوزلو خلکو په حال باندې رحم وکي، الله عز وجل د روژې یو نعمت را لېږلی دی چې موږ د هغوی خلکو د ولږې احساس پرې وکولی شو او د هغوی سره د مواسات او د همدردۍ جذبه په موږ کې را پیدا شي، یو هڅه په موږ کې را پیدا شي. دې دپاره روژه فرض شوې ده. که چیرې دا غرض د روژې نه حاصل نه شي نو دا مطلق یو رواج دی او دا مطلق یاسې خولې ته یو کلپ اچول دي او دا کومه خبره نه ده. نو په دې خاطر باندې موږ ته پکار دي چې د روژې سراسر اخلاق موږ خپل صحیح کو. جزاکم الله خیره. مفتی ذاکر الله ذاکری د عرب متحد اماراتو د اوقافو دینی مشاور. السلام علیکم.
اوریدونکو د مفتی ذاکری له دې څرګندونو سره د مشال لړیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پایته رسی. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بادشا ګلیاز او زمونږ تخنیکي همکار اسحاق امیری تاسو زړه غواړو. د خدای پامان.